کات ځینی اصلاحات د افراط راهدا غړندې وو، خصوصا د خزو برخه کې مثلا اعلان کړی وو چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي، یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي، او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې وو هغه په مقابل کې ودرېږي.
مسئله نه و دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسئله رامنځته کیږي، ام یو شهر ملتونه هغه مسئله په خپل خبرو اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله، مګر استعماري کلوی ته چې د هغوی هغه شوم برنامه دوباره افغانستان کې پلی کړي او د یا په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړي، تر څو پورې شامانله دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوري چې وروسته څه کارونه په افغانستان کې وشو، کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی، کېدای شي تابزدګي کړي وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شامان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته، ډېر څه هلته الهام واخیسته، خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته شوي دي په افغانستان کې پلي کړي، او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
تاریخ فکر خواهند چې کله هم دی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي وګوري. په تزل شپ وخت کې افغانستان ډېر آرام او ډېرې مشروع ازادیانې درلودې، هېڅ ته وخند نه. هم تاسو وګورئ چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دی. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنیو د مداخلې شوی ده، او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي، دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دی، او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندولو په هکله تاسو وایي؟
برداشت لدی خپلواکی نشه دیر اغیبی که مثلا یا بحرانه فوجیان یا اسکر اردو پی بل مملکت که موجود بی وسنه خپلواکی تعریف مطلق مختلفه ده. تاسی او گوری چه کلن افغانستان درویش میلیون وگری دی بحرانه دی کمکونو تا سرگ پلاری بیان افغانستان خپلواک نده. طالبان چه کم طرف تا افغانستان غوالی چه یوسی دا خود به خود باعث دی که گی چه افغانستان دور مستقل و نوسیگی محتاج اوسیږي، وابسته اوسیږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو او د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حکومتدانانو د هغوی خدماتو ته وابسته وي، بیا نو افغانستان خپلواک نه ده. دوی باید زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي. افغانستان یو مترقي مملکت اوسیږي، افغانستان د نورو له احتیاجونه اوسي، ښځه ونه له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسیږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده، نور افغانستان خپلواک ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت نشي کولی چې هغه خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شامن الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده، په دې هکله تاسو وایئ؟
شامان الله په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل، مکاتب یې جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم یې د ملا لاسنه واخیسته، یو هغه کسان چې قانون یې لوستی و ښوونځي لوستی و د هغوی په لاسه ورکړه، ځینې قوانین یې جوړ کړي چې مثلا د اطفالو ودونه یې منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره اواره کړلې. نو برمدار هغه مسایل وو چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت وو. نو دوی ځکه یې مخالفه دي. ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت و د مملکت د باسواده د روشنفکرو په لاس باندې ولبده، او نور دین په ایسی یو ابزار د کنټرول یا 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 د قدرت ونه ګرځېده. ځکه چې هغه څوک چې فقط نور هیڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي. او ولس زپی زه فکر کوم هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه وه، بلکې غوښتی چې ولس خود مختاره اوسېږي، ولس احساسي ازادي وکړي، د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي، ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي، وطن ترقي وکړي. نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالاتو، نو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوي نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه چې دوی باید په خپل تاریخ باندې وویاړي، چې په هغه وخت کې چې یو مملکت قرباني ورکړه، نرو ښځه په دې کې نه تنها چې نارینه وو بلکې ښځینه وو هم قرباني ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده، په سلهاو افغان مېرمنې قرباني ورکړې، حتی په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې. په یو لوی قیمت باندې دا ازادي راغلې چې یو مملکت خپلواکه اوسېږي، او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده، تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت ورباندې حق لري. که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي، دوی دې اوس خپلې خولې توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آباد کړي.
ډېره مننه.
سلام
تاسو. درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلور پګمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړې ده. جانبا صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلو شپکال په خوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پښتنه دا د لومړی پښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
افغانستان اولنی هیوادو چې د شوروی د روسیې شوروی په اتحاد پر رسمیت پیژنده. دغه یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروی اتحاد افغانستان پر رسمیت پیژنده. دا د سنوادا د افغانستان د امانیه دولت وو چې روسیې ته خط ولیږه. د هغه وخت ولسمشر ته د روسیې د شوروی ولادیمیر لینین ته چې هغه پر رسمیت پیژندنه وه د روسیې شوروی، او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه، او دا یو ډېر ښکاره چلنج و. دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته ډېر لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ.
مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوې جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و، په دریو محاذو کې جنگ شوی دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې، او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اگر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول، او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوست افغانان، ډېری نومونه دلته موږ اخیستلی شو، په شمول د الحضرت نادر خان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبی خان چرخي، او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بله شکه چې دې محاذو کې چې تاسو یاد کړی خونړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بله شکه چې د افغانانو سره وه، او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلاح یې پورته کړی وو د استقلال د لاسته راوړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې وه، نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړی چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به موږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره مزاشته، د نظامي او استخباراتي له نظره ډېره لویه امپراتوري وه، او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسانې درلوده چې وروسته متاسفانه ویلی غل تاریخ ګواده. په هند کې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې، او چېرته به موږ موفق کېدو، چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور. نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني، او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کیږي، داسې ویل کیږي چې راول پنډي یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه یې درلوده، یېرې درلوده چې دغه جنگ چې پیل شوی ده د افغانانو لخوا امکان لري، په هند ته هم سرایت وکړي، او هلته هم د ناکراری نښې لیدلې.
ډېرې ژورې وې او ډېر لوی تاثیر درلود. خپل په هند کې د هند ازادي خواهان ازادي غوښتونکي هغه مشران په هغه وخت کې په کابل کې وو او کابل سره په ډېر نږدې رابطه کې دوی قرار درلودل او ډېر خپل مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده. د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلي وې دا انګریز وه چې په دې خلکو یې کوله. او بېله شکه چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خود چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډاډ وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو هندیان هم ځپل افغانان هم ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادي دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي. خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته یعنې تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول ترینه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه مونږ د ګډ ملا او د بچي سقاو یا چورته حبیب الله کلکانی وي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو مونږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم تمدیلیدل هم انګیزه ورکول کېدله او هم تشخیص یېدل. متاسفانه چې وروسته بیا مونږ ناولې پایلې ولیدلې.
جنبه صاحب د اماني حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلود تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي.
د څه د سرور سره چې اوس خو د ننني کوم وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2023 کال پورې موږ کولای شو چې بل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو شي یا عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا داسې د نن ورځې د واقعیتو ته په کتو اوسېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپل شام الله و غازی که هغه محمود طرزی و که هغه آغل ملک سریا و که هغه ولی خان دروازه و او دست نور دغه امانیه دوری مخکخ سیاست مداران نو بیل شکه چه دیو خوخ دوی دیر پاخه ریختینی افغانان د بلې خوا دوی ډېر لوی مدرنستان و چې تر ډېره بریده د ترکیه او د فرانسې د تمدن او د افکارو د اغېزې لاندې وو. دریمه خبره دا ده چې دې کشک نشته چې دوی په خپلو کړنو کې بېره کېدای شي کړي اوسېږي په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای. خو البته دا د نن ورځې د تحلیل پر بنسټ زه وایم چې هغه وخت څه رقم د حالاتو هغه باید په ځانګړې توګه تحلیل شي په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي اقتصادي اجتماعي حتی روانشناسانه شرایطو سره سم. نو فکر کوم چې امانیه باید با ډیره توجه کړی وي پاوز ده او د اقتصادي ژوند خوالي لپاره یعنی ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وي داسې چې کله ګوري امانیا څنګه چې ډېر بنسټیز کارونه کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زوک ورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان اشنا شول نوي صنایعو سره افغانان اشنا شول د اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول یعنې عصریتوب تر دې د بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي یعنې ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي پلانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې او که ډېر هېوادونه حاضر وو چې مرسته مرستل کېږي شوروي اتحاد و فرانسې و ترکیې نه نیولې تر بلجیم او اتریش او کوم کوم ځایونه خو یا به لاس نه رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مکړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا چې ولې دا کار ورته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ سره ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي افکار یې هم ته یې نه یي صحیح ده چې روبینایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زده کړه مهم ده علم مهم دی دې کې هېڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب دې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کړي د ستا ماشومان یا د خپله نو بیا دلته یو رقم د تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تاته به دغه زمینه نه یي مثال شوي چې ته یو کار پیدا کړي د ژوند د امرار دپاره او نه یوازې د خپل ځان دپاره هغسې سنتي هېواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي نو دې دپاره یعنې زما په نظر البته بیا هم وایم چې دغه په ټول واقعیت کې دی چې نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکي ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالي سوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کوي خوب ساتلو کې بریالي شوي نه دي او دوی ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نشي کړای د دغه سرګندونو ته که تاسو لاندې سي
دا خو نو جالب سرګندونی دي خپل سرور دي سرګندونی معمولا تر سرګندونو تر بریده پاتې کی دوی د هتا د استقلال افغانستان چې اوس کې څلې ورځ ټول
البته جنباسه د شمان الله یادونه نه ده کړی دا
لغونه تیر سي دا وخت چې دوی د څرګندونې همیشه نیم کله د شامان الله خان سره څه دښمني لري هلته وړاندې تر دې ته احمدشاه بابا سره څه دښمني لري میرویس نیکه سره څه دښمني لري یعنې دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي دوی افراطي طالبانیزم عاشقان دي خاله سرور دوی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یوه مدرسه ده او فقط پکې باید سرونه وښورول شي سهار نه تر ماښامه سپاري وویل شي او دغه 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 مدرسې ته باید بېګانه پرېنښودل شي. یعنې دوی افغانستان د یو دولت په حیث نه ویني، چون دوی د دوی پوهه نه لري. که دوی د دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري، خو د هغې شخصیت نه ځان نه کموي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامانالله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته، هلته د خامنهیي عکسونه ایښي دي، ته د لاندې کښېني، دا د هغوی سمبول دی. ما خوښېږي که نه خوښېږي، نورو هېوادو ته ځي، ته ترکیې ته ځي، هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته ړوند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی، وایي چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیت دي د دوی په نظر، نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي.
کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه ستاسو د خبرو ته غبرګون ښودلی وي، خو طالب چارواکی عموماً په داسې موارد کې خبرې نه کوي. رابسو وروستۍ پوښتنې ته جانباز صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته، ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
سرور صاحب، یو وخت منگ و تاسو هم ځوانانو که نه نوی نسل ثابت یو دوه لسیزې مخکې، او دغې ورځې ته په همدغه امید، په همدغه ایمان، په همدغه اعتبار کتل چې دا زمونږ یو سپېڅلې ورځ ده، او دغه استقلال باید په ټوله معنا، په ټول قوت وساتو، یوازې د شعار تر بیده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور، چې لمسیږي نه، که نه ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې، خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي مونږ ټولو ته، دغه نوي نسل ته په خاصه ډول، چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستی و منطقه گرایی و د دغه شهر نظان را وکاږي، افغانستان ته دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپلو معنویاتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول را پیدا کړي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي، هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي. متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو، ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شهاد ته جنایات کړي. د هغوی په لاره تګ په کار نه دی، دوی ته لپاره دې چې دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال را وساتل شي، دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو د خاطر، یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره، د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي. انعطاف پذیری را پیدا کړي، تفاهم او تسامح، دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی. که دغه انسجام دوی رامنځته کړي، دغه یووالی، بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته، او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې، هم اقتصادي استقلال، هم سیاسي استقلال، هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال، فرهنګي استقلال او ذهني استقلال ونه لري، نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کېږي، ته به همیشه د یو چا لخوا به د فشار لاندې اوسېږي، او نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جانباز صاحب، یو جان تشکر، بریالي اوسې، خدای پامان. درنو او ښاغلو اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.